آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحال اوسئ. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خپرونه پیل شوه. لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.
له طالبانو سره د حکومت لخوا د اعلان شوي دویم ځلي اوربند نن وروستۍ ورځ وه. د اروپایي اتحاد مشران د مهاجرو په باب یو موافقې ته سره ورسېدل او په متحده ایالاتو کې د خودکشۍ یا ځنوژنې اندازه زخته لوړه شوې ده.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې حکومت سبا اعلانوي چې آیا د طالبانو سره د اوربند موده غزوي کنه.
فردا مسئولین حکومت پیرامون
سبا د حکومت مشران د اوربند د دوام یا پای ته رسیدو په اړه خپل دریځ اعلانوي.
د لوګر د خوشي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د حکومت لخوا د اوربند اعلان څخه وروسته د دې ولسوالۍ امنیت خراب شوی.
چند وقت آخره که پروسه صلح بود و طالبای بالاخره آمدن اینجا داخل قریه به قریه خانه به خانه از این مردم ها گشتن.
د دې او نورو رپورټونو تر څنګ لومړی پام وکړئ د سات خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تسته اوروي.
السلام علیکم. جمهور رئیس اشرف غنی چې لس ورځې مخکې له طالبانو سره په یو طرفه ډول اوربند اعلان کړی و، نن د جمعې ورځې وروستۍ ورځ وه. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال رادمنش وایي هره پرېکړه چې د جمهوري ریاست یې په دې اړه د شنبې په ورځ کوي امنیتي قواوې عملي کولو ته چمتو دي. نوموړي وویل
اگر آتش بس باشه و یا غیر آتش بس،
که اوربند وی که نوی، د ټولو ګواښونو پر وړاندې زموږ محاربوي عملیات د بشپړو احضاراتو سره کوم څه چې زموږ مکلفیت جوړوي ترسره بشي. څومره به ښه وي چې اوربند دوام پیدا کړي. که چیرې اوربند پای ته ورسیږي، موږ د هغو ډلو پر وړاندې چې متاسفانه اوربند ته پابندي نه دي، د هغو ټولو ګواښونو ته ځواب ورکولو ته ځانونه مسؤول ګڼو.
لبلی خوا د کونړ د ولایت د ځوانانو د سولې د غورځنګ یوه ډله چې پیاده له اسدآباد نه د کابل په لورې روانه شوې وه په حضوري چمن کې خیمه وهلې ده. د دغې ډلې یو تنظیم کوونکي نعمت الله صافي امریکا غږ ته وویل
مونږ سره په دې کاروان د کونړ نه تقریبا 60 کسانو اشتراک کړی و. کله چې مو حرکت کوو د کونړ نه تقریبا فعلاً مونږ په صبر کې هم ده. فلحال د چمن حضور کې 15 کسان قرار لرو.
او تاسو د هلمند د سولې د کاروان سره ملګري شوي استئ که نه؟ بیل استئ؟
نه، لا تر اوسه نه یو ملګري شوي. هغوی سره مونږ لیدلي دي. زموږ او د هغوی ترمنځ په غوښتنو کې د نظر اختلافات موجود دي. هغه ورسره انشاءالله کینو، هغه هوارو.
د آذربایجان په پایتخت باکو کې د افغانستان په باب د تماس د نړیوالې ډلې د غونډې برخوالو د افغانستان د سولې له پروسې سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د پنجشنبې د ورځې د غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت کرزي کوله. افغانستان او جرمني دواړه د دغه ډلې مشري په غاړه لري. متحده ایالاتو او اروپایي اتحاد پر روسیې باندې د لګول شویو اقتصادي بندیزونو موده د شپږو میاشتو لپاره غځولې. اروپایي اتحاد او متحده ایالاتو په 2014 میلادي کال کې پر روسیه باندې اقتصادي بندیزونه وروسته د حق ولګول چې د کریمیا ټاپو وزمې په خپل خاوره کې مدغم کړ. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه اشوق الله رحیم زوی تاسو ته لولي.
یوې سرچینې د نومنه ښودلو په شر د ای ایف پی خبري اژانس ته ویلي دي چې دغه پریکړه په بلجیم کې د اروپایي اتحاد د مشرانو په غونډه کې وشوله. امریکا هم په دې خاطر چې روسیې د کریمیا سیمه د ځان سره نښلولې په دې هیواد بندیزونه په خپل حال ساتلي. سره له دې چې د امریکا استخباراتي ادارې د اوږدو او پراخو تحقیقاتو نه وروسته دې نتیجې ته رسیدلی دي چې روسیې د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې لاس وهلی و چې ډونالډ ټرمپ یې د هیلری کلنټن نه وګټي، خو په خپله جمهور رئیس ټرمپ بیا ویلي دي چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې لاس نه دی وهلی. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگټن.
له بلې خوا خارجه وزیر مایک پامپیو چې د ټرمپ نږدې ملګری ګڼل کیږي د چهارشنبه پر ورځ د جمهور رئیس د دغه څرګندونې نو وروسته اعلان وکړ کله چې ټرمپ او پوتین د جولای په 14 خبرو ته سره کینی نو ټرمپ به حتماً د روسیې مشر ته دا خبر کوي چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه قطعا د منلو وړ نه ده. دا اروپای اتحاد مشران نن د جمعې په ورځ په برسل کې د خپلې غونډې په پای کې د آسیایي او افریقایي مهاجرینو د قبولولو په باب یو موافقې ته سره ورسېدل. دا د فرانسې د جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون غږ دی چې د موافقې له لاسلیک کولو وروسته وینا کوله. ماکرون دا موافقه د اروپا لپاره یو نیک فال وباله او ویل چې د اروپایي اتحاد د غړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ کوششونه بالاخره بریالي شو. د موافقې له مخې غړي هیوادونه مکلف دي هغو مهاجرو ته پناه ورکړي چې له اروپا چې له آسیا، افریقا او منځني ختیځ نه په اروپا کې د سیاسي پناه په هیله باندې راځي. ایټالیا دغه پریکړې مخالفت کړی او ویلي مخکې له دې چې په بروکسل کې لاسلیک شوې موافقه عملي شي باید غړي هیوادونه له روم سره اقتصادي مرسته وکړي چې د مهاجرینو موجوده بحران حل شي. زیاتره کډوال اروپا ته یا د مدیترانې سمندرګي په لاره سفر کوي او یا له ترکیې نه په قاچاقي توګه یونان ته ځانونه رسوي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس نن د جمعې په ورځ په ټوکیو کې د جاپان د دفاع له وزیر سونوري انوډیرا سره وکتل او کوشش یې وکړ چې د شمالي کوریا د نظامی تهدید په مقابل کې د متحده ایالاتو د دوامدار ملاتړ په باب مطمئن کی. جیمز میټس جاپان ته دا سفر په داسې حال کې کړی چې جون په 12 په سنگاپور کې د جمهور رئیس ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون ترمنځ دالې غونډې نه وروسته امریکایي ماموران کوشش کوي چې د شمالي کوریا مشر په دې راضي کړي چې د وعدې سره سم عمل وکړي او د اقتصادي مرستو د لاسته راوړلو په بدل کې د اټومي وسلو سره کوټونه تباه کړي. جاپان د دفاع وزیر لمیټ سره ملاقات نه وروسته خبریالانو ته وویل چې متحده ایالاتو موافقه کړې چې امریکا به خپل ګډ پوځي تمرینات جاري ساتي. جاپان د شمالي کوریا اټومي وسلو او د اوږدو واټن بالستیکي توغندو سخت ورخطا کړی دی. په سلهاو خوځو په واشنگټن ډی سي کې د امریکا د سینا مجلس د ودانې مخ ته احتساب پیل کړی. د خځې د بی اسنادو مهاجرو په مقابل کې د ټرمپ د ادارې د سختدریزي پالیسۍ او په جنوبي سرحد کې په زور له خپلو کورنیو نه د ماشومانو جلا کولو په خلاف راپاسېدلې وې. د کانګرس پولیسو د پنځشنبې په ورځ ناوخته 515 احتجاج کوونکي ونیولې، که څه هم چې ټرمپ د بشري حقوقو د طرفدارانو د فشار وروسته د کورنیونه د کمکیو ماشومانو د بیلولو پالیسی ختم کړه، خو فکر کېږي چې دا وخت 2000 ماشومان اوس هم په موقتی کمپونو کې پراته دي. د امریکا د فدرالي حکومت په اړه په یو تازه رپورت کې راغلی دي چې په متحده ایالاتو کې د خودکوشي یا په خپل لاس ځان وژلو پیښې زیات شوې دي. یوازې په 2014 میلادي کال یعنی 1395 شمسي کال کې 45,000 امریکایانو خودکوشي کړې وه. د جورج واشنگټن د پوهنتون د طب د پوهنځي استاد پروفیسر جین ګریفټ په دې نظر دی چې د مجموعي نفوس له جملې نه لږ تر لږه 45% خلک یو ځلې یا دوه ځلې د خودکوشۍ په وسیله د خپل ژوند د ختمولو فکر کوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اورئدل. د لوګر د خوشي ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې د دې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ورس تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. دا رپورت به لږ وروسته واوري، خو اوس براسو دې رپورت ته چې نن د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د وسلوالو طالبانو سره د دوهم ځلې اعلان سوي لس ورځنۍ اوربند وروستۍ ورځ ده. حکومت وایي د اوربند د دوام او یا پای ته رسیدلو پرېکړه به سبا ته اعلان سي. په دې باره کې پام وکړئ، د کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورت ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د اوربند د اوږدېدو او یا پای ته رسېدلو پرېکړه د افغانستان جمهور ریاست کې او په دې برخه کې که هر ډول پرېکړه وشي افغان ځواکونه یې عملي کېدو ته ځان پابند ګڼي. خو د دفاع وزارت وایي جنرال محمد رادمانش امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه له وړاندې تیار سي په حالت کې
اگر آتش بس باشه و یا غیر آتش بس.
که اوربند وی کنه وی د ټول غوښونو پر وړاندې زمونږ محاربوي عملیات د بشپړو احزاراتو سره کوم څه چې زمونږ مکلفیت جوړوي تر سره وشي. څومره به خوي چې اوربند دوام پیدا کړي. که چیرې اوربند پای ته ورسیږي، مونږ د هغو ډلو پر وړاندې چې متاسفانه اوربند ته پابندې نه دي، د هغو ټول غوښونو ته ځواب ورکولو ته ځانونه مسؤول ګڼو.
جنرال رادمنش ویل چې د افغان حکومت لخوا د اوربند پای ته رسېدلو د پریکړې وروسته به افغان ځواکونه د راتلونکو تعرضي عملیاتو په اړه معلومات رسنیو سره شریک. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غبرګولي د میاشتې د درویشتمې راهیسې وسلوالو طالبانو سره یو اړخیز اوربند اعلان کړی چې ټاکل شوي سبا ته پای ته ورسي. خو وسلوالو طالبانو افغان امنیتي ځواکونو سره یوازې د کوچني اختر په زری ورځو کې اوربند ټینګ کړی و چې د اختر د اوربند پای ته رسېدلو وروسته یې په یو شمېر ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې بېرته عملیات له سره پیل کړي دي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د اختر وروسته د لس نورو ورځو دپاره د اوربند د غځېدو د اعلان وروسته د هلمند د سولې د کاروان استازو د جمهور رئیس غنی څخه تر یوې میاشتې پورې د یو اړخیز اوربند د غځېدو غوښتنه کړې وه چې جمهور رئیس غنی د سولې د کاروان د غړو غوښتنې سره موافقه ښودلې وه، خو افغان حکومت په رسمي ډول د یوې میاشتې دپاره د اوربند د مودې د غځېدلو اعلان نه دی کړی. د افغانستان اجرایه ریاست د وین مرستیال احمد میسم وایي ټاکل شوي چې د ملي یووالي حکومت مشران به د شنبې په ورځ په یوه غونډه کې د اوربند په مسلې د خبرو وروسته د اوربند د دوام او یا پای ته رسېدو په اړه پریکړه وکړي. ښاغلی میسم امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا پریکړه به تر ډېره اوربند ته د وسلوالو طالبانو لیوالتیا ته د پاملرنې له مخې وشي.
فردا مسؤولین حکومت پیرامون
سبا د حکومت مشران د اوربند د دوام یا پای ته رسېدو په اړه خپل دریځ اعلانوي، خو که د افغان حکومت وسلوال مخالفان خوشبیني څرګنده کړي او هغوی لخوا شین څراغ وښودل شي، طبیعي ده چې موږ د اوربند ملاتړ کوو.
دروژی د ویشتمې راهیسې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو سره یو اړخیز اوربند اعلان کړی او بیا طالبانو د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړ، د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو زور کم شوی، خو د کوچني اختر وروسته په شاوخوا دولس ولایتونو کې وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو په مرکزونو او پوستو پراخ عملیات کړي چې له امله یې د ملي اردو او ملي پولیسو په لسګونو سرتېري مړه او ټپیان شوي. طالبانو د افغان حکومت او د نړیوال ټولنې پرله پسې غوښتنو سره سره تر اوسه د همزلي اوربند ته زړه نه دی ښه کړی. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان بهرنی چارو پخوانی مامور او سیاسی چارو کارپو وحید مجده هم د غنیج طالبان بجر افغان ځواکونو سره بیا اوربند ته چمتو نشي. وحید مجده امریکا غږ آشنا راډیو سره په مرکه کې ویل چې افغان حکومت یو اړخیز اوربند دوام به د افغان ځواکونو په ګټه، ځکه نوی چې د ښاغلي مجده پر وینا د طالبانو تعرضي عملیاتو سره به مخ شي.
او که یو طرفه او یو اړخیز دا اوربند حکومت لخوا ادامه عمومي او دا تمدید شي، زه فکر کوم چې دا یو مشکل کار وي، ځکه چې طالبان په خپل تهاجمي حالت کې دي او دا اوربند افغان حکومت لپاره په دې معنا وي چې دوی یوازې غواړي چې په دفاعي موضوع کې واوسېږي. فکر نه کوم چې دا په ګټه دي، نو زه فکر کوم چې دا جنګ به ادامه ومومي.
په افغانستان کې د پسرلي او دوبي موسمونه د جګړې د موسم په نوم یادېږي چې په ترڅ کې د کال د نورو فصلونو په پرتله د افغان کونه وسلوال طالبان ترمن جګړې زیاتی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د لوګر د خوشی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت لري چې د دې ولسوالۍ امنیتي وضعیت ورستر بلې د خرابېدو په حال کې دی. دوی ویلي چې دغه وضعیت د دوی په ورځنیو چارو منفي تاثیر کړی او له حکومت څخه د امنیت د خوندیتوب غوښتنه کړې. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې حکله رپورټ را لېږلی.
د طالبانو د حکومت له سقوط را وروسته د لوګر خوښۍ ولسوالۍ په تیر اوولسو کلونو کې د افغانستان د بامنه ولسوالیو له جملې ګڼل کېده. دا ولسوالۍ د لوګر له مرکز پلي عالم سره جوخته پرته ده. په دې وروستیو کې چې افغان حکومت د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اوربند نافذ کړی، د دې ولسوالۍ اوسیدونکي اندېښنه لري چې امنیتي وضعیت یې ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي علي سینا آشنا راډیو ته وویل چې د هوان او نورو درنو وسلو ډزې او کله ناکله له امنیتي ځواکونو سره مخامخ جګړې د دې سیمې د خلکو پر ورځني ژوند منفي اغیز کړی دی.
چند وخت آخره که پروسه صلح بود و طالبای بالاخره آمدن اینجا داخل قریه به قریه خانه به خانه از این مردم گشتن بلد شدن، حتی امو خورترین جنگنده طالبا هم که بود در قریه از اینجا بلد است و امروز ما به اونمو سلسله شاید برخورد چندین آوان و راکت های پراگنده در چند طرف از این سوالی شاید بودیم و شاید سنه جنگ چند تقریبا نیم ساعته 45 دقیقه در بین قریه بودیم.
د کوچنی اختر په لومړۍ ورځ چې دوه اړخیزه اوربند قایم و، یو شمېر افغان حکومتي مسؤلینو او ځینو طالب چارواکو د خوښۍ ولسوالۍ په مرکزي جامع جومات کې د اختر لمونځ ګډ ادا کړ. که څه هم حکومت دا کار لشته امنیتي وضعیت سره نه تړي، خو د سیمې اوسیدونکو شجاع حسین له حکومت نه غوښتنه کوي چې د نامنیو د مخنیوي لپاره دی لازم جدي ګامونه واخلي.
وضعیت به جایی که بهتر شود روز به روز بدتر میشه و این ما از دولت تقاضا داریم که درباره امنیت ولسوالی خوشی یک توجه خاص بکند که امنیتش روز به روز بهتر شود.
د لوګر دی ولایتي شورا غړی عدالت عبدالرحیم زئی وای چې وسلوالو طالبانو پر خوخی ولسوالی سربیره د لوګر په ځینو نورو سیمو کې هم د حکومت پر وړاندې خپل بریدونه زیات کړي دي.
دا وخین ټول لوګریانو ته قناعت وړم دي خوخی چې وخین وخت امن ولسوالی بلل کېدله اوس حال ته هم هغه امنیتی وضعیت د ډاډ وړ نه تفصیل ورځ دی څو افغانانو شهیدان وي او بلدا چې وخت لوګر ټول په مجموع کې امنیتی وضعیت تقریبا د سو مدیر را پدی خو ټول لوګریان ته تشویش ورده.
په ورته وخت کې د لوګر د امنیت قومندانې وایان شپور احمدزی وای چې د حکومت له لوري د اوربند په غزي دو سره په خوخی ولسوالۍ کې امنیتی وضعیت سناسه ترنګلای شوی ځکه لري د په وینا امنیتی ځواکونو خپل عملیات درولې دي.
تاسو ته ډاډ ورکو او د خوخی ولسوالۍ ولسته هم ډاډ ورکو چې موږ نوي پلانونه لرو او چې هر کله اوربند ختم شي ان شاء الله هغه پلانونه به عملي کوو ګډ عملیاتونه به تر سره کوو.
د افغانستان د ځینو نور ولایتونو په څیر په لوګر کې هم وسلوال طالبان ډیر فعال دي سربیره پر دې چې پر حکومتي تاسیساتو بریدونه کوي کله ناکله د تلاشۍ لپاره عمومي لارو ته هم راوځي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په شمال ختیځو ولایتونو کې روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې ځینې خلک د درملو د کیفیت څخه خبر نه دي او په همدې خاطر ډول ډول درمل خوري. دا رپورت تفصیل د امریکا غږ د خبريال ګل رحیم نیازمن پر رپورت کې باوري.
د شمال ختیځو ولایتونو په لری پرتو سیمو کې ځینې هغه خلک چې واځي د درملو لنومونو سره آشناوي درملتونونه لري او ناروغانو ته دوايي ورکوي. د لری پرتو سیمو اوسیدونکو هم له دې شکایت لري چې غیر مسلکی خلک دوايانې پلوري. په ټولو شمال ختیځو ولایتونو کې په لری پرتو کلو کې خلک لورته ستونزو سره مخ دي. د بغلان د عامه روغتیا د ریاست مسؤلین هم وایي چې یو شمیر خلک چې مسلکي نه دي په خپل سر دوايانې پلوري. د بغلان د عامه روغتیا د ریاست مرستیال عبدالحلیم غفاری وایي چې زیات وخت د غیر مسلکي خلکو لخوا یو چاته د دوايانو ورکول د دې سبب شوی چې د ناروغ ژوند په خطر کې واچوي.
یقینا مداخلات غیر فنی غیر مسلکی در بخش های مختلف خصوصا در بخش
په زیاتو صحی برخو کې غیر مسلکی مداخله کیږي خصوصا د هډوکو د ماتوالي په برخه کې. ځینې نور واقعیت هم لیدل شوی چې امیدوار میندې او ماشومان ته د غیر مسلکی خلکو لخوا دوا ورکړل شوی ده او د هغوی مشکلې زیات کړي دي. له بل پلوه کورنی تبابتونه هغه کارونه دي چې اوس هم پر یو شمیر خلک عقیده لري او په ځینې وخت کې د همدغو کارونو په خاطر ډاکټر ته نه ورتګ د دې سبب کیږي چې وړه ناروغي په لوی ناروغي واوړي. د قندوز د دشتیارچی او تنوسیدونکو د کورنی تبابت په اړه داسې وایي.
کورنۍ چې کوم ماشومان به مریضان کېدل نو هغه کورنی تبابت به داسې شی وو چې ماشوم به موریکا شو سپینسرو خزو به داسې چلو کو چې یو غټه کاسه به راوخسل په دې باندې بیری واچلې بیا دغه پاس نه بیا اګیم واچله بیا ماشوم پکې نو بیا به یو صادر ونی په دې صادر کې بیری واچولې یو خزی بغه طرف صادر سرنیولې یو خزی بدی طرف صادر سرنیولې په دې کې به د سلا زنګو په شکل د کوچ د امریکا شوې دی او یو بل شی دا هم و چې نغستونې چولېږي د پکلي کې به سپینسر واچونه هغه به اول په دې دیګ باندې ګوته تور کړه بیا به سي حلق تور دنه نکړه بل اخره درې زلې بیا هغه حلق ورته پورته که ته دسی سادر به واخست دسی غټی به کو غاړه ته به ورواچو د پانسې په شکل دسی کش به کو درې زلی یادا چلونه په کوله په ماشوم به تازه پیدا شوی و نو هغه به جړل به کله خو کېدای سی هغه نور عوامل و یا به ماشوم خېټه کې درد یا بل حساب خو هغه خلکو بیا دسی چل کو چې دا جاړي بیا به ماسختن به دسی یو پولی ته به بوت هغه به ورتورې کړ درې زلی به د پولی د سورینه وېست بیا به دا غسر وې دی جړاخه کیږي.
د تخار ولایت د کلفغان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد موسی وایي چې د دوی په کلی کې له 12 ټولګي فارغ کسان درمل پلوري. پلوري او زیات خلک ورته مراجعه هم کوي ځکه چې په کلی کې مسلکی ډاکټر نشته.
قریه ما ډاکټرای مجرب کې از پنځه طب یا کوم بخش صحی کې مثلا فارماسي نرسنګ خوانده باشد او ته یو ډاکټر مونږ نداریم.
زمونږ په کلی کې داسې ډاکټر نشته چې مسلکی زده کړې کړې وي. داسې کسان هلته دوا پلوري چې له دولسم ټولګي فارغ دي او یا یې تر دولسم هم زده کړې نه دي رسولي. موسی زیاتوي چې د دوی په کلی کې تر 3000 زیات کورونه دي خو په ټول کلی کې یو کلینیک نشته. په قندوز کې د دوایانو یو شمیر سوداګر له پاکستان څخه جعلي جوړه شوې دوا واردوي او په کلو کې په هغو درملتونونو پلوري چې غیر مسلکي خلک پکې درمل پلوري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي په راتلونکو میاشتو کې د سیاسي مبارزې لپاره ځانونه چمتو کوي، جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غواړي د سترې محکمې تقاعد سوی قاضي انتوني کینیډي پر ځای بل قاضي القضات وټاکي. نور حال په دې رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په 2016 کال کې د خپلو انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ژمنه کړې وه چې په قضایه قوه کې به د اعتماد وړ محافظه کار ګماري. اوس داسې اندېښنې شته چې د جمهور رئیس ټرمپ ګمارنه ممکن نه یوازې په سترې محکمې بلکې د امریکا پر ټولنه چې تاثیرات به یې نسلونه پاتې شي اغیز وکړي. ښاغلي ټرمپ د شمالي د کوتا د کمپاینونو پر مهال د سترې محکمې څوکۍ په ذهن کې درلوده.
دا په یاد ولري زمنګ د خوخي وړ کس به رامخ کشي، باید غوره کس وټاکو، دا یو کس وټاکو چې 40 تر 45 کلونو حالت پات شي.
جمهور رئیس ټرمپ اوس باید د تقاعد کیدونکو قاضي انتوني کینیډي پر ځای بل کس وګماري. نوموړي ل خپل مینوالو غوښتي دي چې دا موضوع په نومبر میاشت کې د کانګرس د منځنۍ دورې پټاکونو کې لپامه ونه غورځوي.
دیموکراتان داسې قاضیان غواړي چې اساسي قانون په کوم شکل چې دی بیا ولیکي، د وسلو حق لري کې پولي پرانیزي، د زندانونو دروازې خلاصې کې او ازادي مو له منځه یوسي.
خو لیبرال ډلو او دیموکراتانو د سترې محکمې لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د کاندید پر وړاندې مخالفت ته ځانونه چمدو کړي دي. دوی د همجنس بازانو د واده او د سخت جناین د حقونو په برخه کې د محکمې له پریکړو د ښاغلي کینیډي مهمه ونډه ستایي. خو د یوې محافظه کارې محکمې په درلودلو سره د دغو حقونو له کمزوري کېدو اندېښنه لري.
دا د هغه پر ضد دی چې امریکایان یې غواړي. دا ځکه چې د قضا په اړه د جمهور رئیس ټرمپ مفکوره د امریکایانو د مفکورې سره توپیر لري. دوی غواړي داسې یو محکمه جوړه کړي چې په مختلفو برخو کې شاتګ وکړي.
دیموکراتان اوس غواړي چې د نومبر په میاشت کې د منځنۍ دورې تر ټاکنو پورې د سنا د تایید رایه وځنډوي. جمهوریت غوښتونکو په 2016 کال کې د ولسمشر اوباما له کاندید سره عین کار کړی و. خو په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو د اکثریت ګوند مشر مچ مکونل وایي غواړي چې دا کار ژر وکړي. کارپوهان په دې اندي کڅ هم جمهوریت غوښتونکو په سنا کې اکثریت دي، خو دیموکراتان د جمهور رئیس ټرمپ د کاندید پر وړاندې د درېدو لپاره سخت کار په مخ کې لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو، د متحده ایالاتو پولیس د هغه وسلوال سړی د ژوند په اړه پلټنې کوي چې شایي د میرلین ایالت د اناپولیس په ښار کې له یوه شخصي ورځپاڼې سره شخصي دښمني درلوده. دغه سړی د پنجشنبې په ورځ د دغې ورځپاڼې په دفتر کې په ډزو کې 15 کسان ووژل او 2 تنه نور یې ټپیان کړل. پام وکړئ په دې اړه رپورټ.
پولیس وایي چې 18 کلن جیرد راموس د پنجشنبې په ورځ د کیپیټل ګزټ د ورځپاڼې د یوې شیشې دروازې له لارې ډزې پیل کړې او بیا یوې کوټې ته ولاړ او هلته یې دوه خبریالان، دوه ایډیټ کوونکي او یو مرسیال ووژل. دا ان ارنډیل د سیمې د پولیسو سرپرست قومندان وویل
دغه دفتر ته په ټولنیزو رسنیو کې ګواښونه شوي ول. موږ هڅه کوو معلومه کړو چې دغه ګواښونه چا کړي ول او له کوم حساب څخه شوي دي.
دا ډزو د څو دقیقو دننه دننه پولیس صحنې ته ورسېد او راموسی ونیو چې تر میز لاندې پټ و. پولیسو راموس پلټلی دی او هیله لري د برید انګیزه پیدا کړي. پولیسو هغه اپارتمان لټولی چې د دغو ډزو په اړه اضافي ثبوتونه پیدا کړي چې له امله یې د اناپولیس زیاتره خلکو ټکان خوړلی دی. د اناپولیس یو اوسیدونکی وایي
مونږ فکر وکړو چې دغه پیخه به زمونږ په خار کې وشي، خو وشوه. زه له هغه ځایه یو څه لرې وم، نو دومره نږدې پیخه ډارونکې وه.
د کپیټل ګزټ پر ورځپاڼه دغه ډزې د امریکا پر رسنیو یو خونړی برید ګڼل کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سینډرز په ټویټر کې لیکلی دي چې په بې ګناه ژورنالیستانو دغه وحشیانه برید پر هر امریکایي یو برید دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د پکتیا روغتیایي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې د ګزارن ضد واکسین په کمپاینونو کې د خلکو همکاري مخ پر ډیرېدو ده. دوی زیاتوي په ځینو سیمو کې چې د ناامنیو له کبله ماشومانو ته په خپل وخت واکسین نه رسېدل، د خلکو په همکاري یې دا ستونزه تر ډېره حده هواره کړې ده. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
د پکتیا اوسیدونکو ښایسته ګل وایي چې که څه هم په ځینو مواردو کې د پولیو ضد واکسین په کمپاین کې ځینې ستونزې رامخې ته کېږي، خو په ټولیز ډول له دې پروسې سره د خلکو همکاري مخ پر زیاتېدو ده. ښایسته ګل زیاتوي دوی د سیمې خلک هڅه کوي چې د ګزن ضد د هر 15 ورځنی کمپاین پر مهال تر 15 کلنۍ کم عمره ټولو ماشومانو ته د یادې وحشي ناروغۍ د ضد واکسین 2 څاڅکي ورکړي.
پلیو واکسین خو دلته خلک ډیر همکارو سره پاتې شوی دی، ماشومان ته ضرور ورکوي تر څو چې موږ کور کې نه وي کنه یا کور نه چیرته ځونو ورته وایو چې د پلیو واکسین راشي، باید ضروري واکسین کړي تر څو خدای مکه په ناعلاج ناروغي اخته نشي.
د پکتیا ولایت د احمد آباد، جاني خیل او سید کرم په ځینو سیمو کې ماشومانو ته د ګزن ضد واکسین پروسه د نام نه یو لقبله کله نه کله ټاکنه کېدله، خو روغتیایي مسؤلین وایي چې اوس دا ستونزه تر ډیره بریده هواره شوې ده. د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمدزی آشنا راډیو ته وویل چې د ستونزې د هواري لپاره یې د مذهبي او قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځینو نورو خلکو همکاري راجلب کړې ده.
په وچ خړک او د سپړۍ دغه ساحه چې د اوس ټولو نال ته ښه کمپاین کېږي، په جانخیلو کې په دې ټولو ساحو کې هغه کومې ساحې چې هلته نه کېده، موږ د مشرانو د خلکو په همکارۍ باندې هلته وکولی شو. اوس په هغه ځای کې چې زموږ مانیټوران د کمپاین نه وروسته ورځي ګوري په ټوله ساحه کې ټول ماشومان واکسین شوي وي، کومه ستونزه نه لرو، ښه په ښه ډول باندې زموږ کمپاین تطبیقېږي.
د پکتیا دینی عالم خواجه دین د ګزن ناروغۍ په لمنځه وړلو کې د صحي کارکوونکو تر څنګ ټولنه هم مسؤله بولي. ذکر د په وینا اسلام مبارک دین د ګزن ضد واکسین ته پوره جواز ورکړی.
فلج وی یا نور امراض بچی د عمر لپاره خلک مې بکوي، د دې لپاره د خلکو حل زنا، د دنیاوانو حل زنا، د دې طبيبانو حل زنا د عبادت ته لکه الله تعالی مين ارشاد کی چې چا چې یو نه پس وس غوړل ژوند دی ورته به خلک ټول انسان ته مخالوی ټول انسان ته ژوند دی ورکړي.
له افریقایي هیواد نایجیریا څخه د ګزن ناروغۍ تر پاکې د وروسته د نړۍ په کچه افغانستان او پاکستان دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګزن ناروغۍ وحشي وایروس پاتې دی. پولیو یا په ماشومانو کې فلج تداوی نه لري، خو روغتیا پالان یې د لمنځه وړلو یوازینۍ لار تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته د هر کمپاین پر مهال د واکسین د 2 څاڅکو ورکړه بولي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د دې ساتو خبرونه د طالبانو سره د حکومت لخوا د اعلان شوی د مجلو اوربند نن وروستۍ ورځ وه. د اروپای اتحاد مشران د مهاجرو په باب موافقې ته رسیدلی دي او په متحده ایالاتو کې د خودکشۍ یا ځان وژنې کچه په 2018 میلادي کال کې زخته لوړه شوې وه. د اذربایجان په پایتخت باکو کې د افغانستان په باب د تماس د نړیوالې ډلې د غونډې برخوالو په هیواد کې د سولې له پروسې سره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د یوې ایسوي خیریه مؤسسې مشره د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د نړیوال سازمان یا IOM د نوي رئیس په توګه نومولې وه، خو د اسلام په اړه د هغې د منفي ویناګانو په وجه نورو غړو هیوادونو مخالفت وکړ. دا په 3500 کلونو کې لومړی ځلو چې د امریکا د جمهور رئیس لخوا کاندید شوې رئیسه د ملګرو ملتونو د غړو لخوا ردیږي. د لبنان د حزب الله د شیعه ډلې المنار تلویزیون رپورټ ورکړی دی چې نن په درعا کې سختې جګړې روانې وي او حکومتي قواوو چې هوایي ملاتړ وسره د درې ولایت په شاوخوا کې تپې نیولې دي. امریکا او اروپایي اتحاد پر روسیې باندې د لګول شو اقتصادي بندیزونو موده د 6 میاشتو پورې غځولې. اروپایي اتحاد او متحده ایالاتو په 2014 میلادي کال کې پر روسیې باندې هغه وخت بندیزونه ولګول چې د کریمیا په ټاپو وزمې باندې قبضه وکړه او په خپل خاوره کې مدغم کړه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اورئ.